لأجمل أن مننا مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو، د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت وایي چې هېواد یې فردي غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 43 میلیون ډالر جریمې محکوم سوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړی چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي دعوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پورې سوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال سوی ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له IRD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه رز وویل، همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وو وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متره کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی آزادی رادیو تا غواجی است. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکسته سکوت اونیز پروگرام خبریج خطرق مخکید ایران پا اره یا راپور راخلو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي خبرې دې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري، نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون شنبه د فبروري په 19 د مونشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه صلاح وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو، د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبرۍ اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونو په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنې دوه سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي تیره پنجشنبې ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیزه پروګرام خپریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی. اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي راډیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي راډیو سره اوسئ چې خپرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي. د تیرې شنبه په ورځ د سلواغې په 28 نیټه ناوخته مدینه دروازې نایره کوهستاني مرجان امیری عاطفه حسینی او معصومه په نوم 15 مترزې شزی ونیول سوې. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیول سویو مترزو شزو د ازادېدو خبر خپور سو. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه شزی د خپل کورنیو له یو شمیر غړو سره نیول سوی دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکو سوي شزو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شزو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړه میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرق لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې. بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بېخبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګورته جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزان موسیقي باید روخانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه. مثلا کله د تظاهرات د خوانه نیول کیږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تر اوسه ملغا شوه نه دی. د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري، عقد تظاهرات لري. او که چیرې هغه قانون ملغا نه وشي، باید دی دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلې بې جواب دي. ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغه څرګندېږي نه چې وګوي په څه جرم نیول شوی، ولې نیول شوی، چا نیولی او چیرې وړي وي. دا یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په آینده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی ن شي. زیرا من نه یمه چې دوی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پوښتنه وکړو دوی خو څرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو ته معلوم نه وي دوی د کوم ځای نه خوشې شول. آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دوی خوشې شول که دا کارم شوي چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی دا موږ خوشې کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دوی نیولې دي په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشې کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر د هغه د یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې دې تر سره کړي.
مننه صافی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. ریحانه وردک صاحب، تاسو د صافی صاحب خبرې واورېدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا بیرته راخوش سي او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سي؟
ډېره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. دوام سره که چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې تر نسبت طالبانو ته کموالی په کې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او هغه د هغه حقوق دي د دې اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا داسې ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلی وو په نوی نظام یې ورستلی وای. موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پخوانی نه راغونډ کړي وو د دې د حقوق په اساس دې سره غېدلی وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کې دي اتمن به ورته رسیږي خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت تر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنات دی وړي دي څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویانتی د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنه وکړي چې دغه نوی نیول سوی ښځې چې نه تنه دی او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې ټول سره نیول سوی کسان څلوېښت نفره دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. ښځو نر او ماشومان او سپین ږیرو ټول په دې هېواد کې هغوی د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې چې ویل شوي وو چې نادرکه دي د هغو مورد باندې زموږ اطمینان اوس حاصل شوی چې هغوی په خپلو کورنۍ کې دي او البته طبعا ځینې وخت کله پېښې راځي خو داسې دلخراش پېښه څه نه دي واقع شوي او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې داسې پېښ نه شي چې هغه ناڅرګند او نامعلوم وي. او بله تا ته چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده. ځینې خو اوازې او کله ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پېښې وسي هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره شي بیا نو بېرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي نه به داسې یو عادت جوړېږي بلکې ځینې استثنایي پېښې د دې سبب کېږي داسې وسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي. همداراز د هېواد ثبات موضوع ډېره مهمه ده او دغه ټول د دې باعث کېږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي او دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مرتدا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي او کله چې راخوشې سوې نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خاطر باندې راخوشې سوي یا پریښودل سوي او دغه نوې ښځې چې اوس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي؟ په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دلخراش پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي. د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینا داسې برداشت وکړ چې دوی بالکل دا خبر نه ده رد کړي. هغه جمله تاسې متوجه وي چې ویل د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د پاره،
بله بله،
یعنی دوی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي، وړي او تحقیق نه کوي چې څه نه وسي بېرته خوشې کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې تحقیق د پاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي. اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی نیول متهم نیول کیږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي، ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بېرته خوشې شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي. خیر دا چا نیولي؟ دا چیرې تللي؟ اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره موږ بعضې اپراتیفی کارونه کوي، یعنی خلویسو تحقیق کوو. دا څه یو معنی درلوده؟ اما دا چا نه دی ویلي چې باید یو نیزي او جرم باید وایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي پرته خوشې کړې. دا حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه زنه پنګ ولې دی د دین دار لري یا پټي دا خبر دی که دا چې یو اتهام باندې نیول کیږي زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کی دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې داخل وړي وي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې اعتبار نه دي. خبر باید ډېره واضح اوسېږي. هر کار چې دي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې دی سویزن لري، هغه کولی شي چې وینیږي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه بندي دی او اتهام ثابت نشو دغه خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه مده بالکل تشویش د خلکو رفش. او که دې داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، او په آخر کې به یو ځای نه خوشي شي او بیا غیم هم مصیبې ته حاضر نشي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسېږي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دوی خپله کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غوړي برابرۍ غوړي د حکومت دا نه ده دا هیڅ کومه بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګانو شي هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتنې کې ښځې نه دي هغه د یو ټپلې ښځې دي هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي دا د هغې حق دی د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي موږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړ شي زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي پازي دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټو غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کی یا مصروف کی هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کی جرمي ثبوت کی او بندي کی هیڅ څوک سره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دی په دې حق باندې دی د تهدیدي یا ورکیي یا پټایي دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي
صافی صاحب تاسو د ریحانا وردک خبري واوریدلې دوی ویل چې نړیوالو باید پاول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه شې زبر کې سوالي او دوی باید پراخوشي کړی وای د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي
زه ته پیغام چې فشار نور څه دی وخت چې شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی خبر دې کې چې دی یو تعهد لري د امریکا سره دی باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکا چې ورسره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکید دی د عملي کولو ضمانت نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومتونه واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه کې قرارداد کوي دغه غوښتنه وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا دیو قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې باید خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي هغه رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې وسیږي زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی لیکې اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان هم لازمه ده چې امر هم چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوق ته به ژمنو سي یو حکومت به جوړی چې ټول خواوې پکې شامل وسیږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمنو سيږي د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی مګر د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکای نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅې دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپاچی په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو دوره کې دوه په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو
مکاسمانه د خوځو سره اگر چې د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې متاسفانه ډیر مستند شوی هم لري اما دغه وقت د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا همه غره خمشتا سی ویلی نه چه ناپدیده شوی دی یعنی یا مجهول نیول دی چه دا در قانون در اساس نیدی شوی دا همه غره تپدهی گی لکه چه پا دکتاتوری نظامو که یعنی اغا مخالف با ناپدیده که دل یا رکی دل با دا همه غره تپدهی گی متاسفانه دا یا خو اصول نده او نه قانونی ده که تقلیدی ده پاکستان نوزی که در دیر تاسف ورده چه که در خمکار دی در پاکستان تقلید که زوائیم چه در کار به هیچ صورت بنده مگر مثلا ایچ سو گرته ده منولو ده هیچ ده منولو ورده نده یا ایچ سو گرته ایچ لاره نده ایچ کم اصول بنده کار شوائده ای دی فکر که ای که در اقامه و وحشات ایجاد کمه چه خلبون ایسو او پوچی کو بیای برتا پا زمان پا کم تزمین منده خوشی کو چنور با دقیق راک نپوشته که دا بازه فکر نکامش دیر دوام مکی ممکن یو سو مدید پاره با برتا استفاده او که اما برتا رسوکی گی برتا طور خلپی گیش داده دی کارو او افغانستان دی نه تنها افغانستان ټول دنیا کې د خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي د دوی د بدنامي د خوانه بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي او که دوی خپله دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی دوی همغسې چې ځان ته حکومت وایي د حکومت په حیث باندې دوی حق لري چې خلک یو د دې لپاره چې مثلا رفع مسؤلیت وکړي یو تشویش د خلکو نه لري کي یو اتهام وارده وایي په دغه اتهام نه ونیول کړي اتهام هم نه واردوي فقط د دې لپاره چې تا مظاهره کړي زه ته ورکوم چې نور د غږ پورته نه کړي دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ او هېڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي یو توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی اما سې چې وایي چې مسؤلیت دی زمونږ چې د خلک د نظام د مملکت نظام مسؤلیت یې تعمین کړو بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده مثلا هغه ناپدیده شوی ده فامیل تشویش لري ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوې ده او که دا د حکومتي خوانه اوسي دا نو بېخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر نه استو دا چې خبر نه استی دا هم د دې معلومی که شدی حکومتداری لازده نده چه سر خم باید خبال چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لره تا وقتی چه پولیس لره تا سرانوالی لره تا های خزینه پولیس لره تا های خزینه سرانوالی لره تا خیز چی رو ری های خزینه زندان تاسی لره چه دیگه فازد چه دیده چا کور که تاسی ساتی در طول تشویش ده یعنی ایلمان نایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیفه ده هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي اما دوی هم د قانون په مقابل کې باید دوی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي حکومتي وګړی وسی څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي یعنی بېدې دي چې هغه مرایل د هغه رقم چې اولې پولیسي نیسي بیا یې سرانولي تحقیق کوي بیا یې محکمې ته لیږي بېدې دي مرایلونه دا ټول اختطاف ویل کېږي
بلې صافر
ساده جواب دی
بلې که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بېرته مخکې چې ورکې سوې وي د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه
زه وایم چې دا خوشې شو دا ښه کار وشو معلومدار امه رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دې ما څه څه خبره چې پوسلو کړي ویل چې موږ دې نه خبر نه اسو پلټنه کوو که ممکن دې پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کومه اوزه کې د خزي موجوده وي دوی باید هغه مسؤولین چې بدون د قانوني پړاو نه د خلک نیولي و باید هغه مسؤولین محکمه کي هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خو خلکو سره روښانه کړي چې و د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولې وي غیر قانوني نیولې وي او موږ خوشې کړلې دغه دی دا سزا دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پرې راشي.